アラサーテイラジオ、
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د خبرګولی یا جوزا یو دیرشمه او د جون شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یونما د ایکس پانې یا په خپلنی ټویټر د معلوماتو لمخې د دغه غونډې ته بعد یونما مشره روزا اوتومبای و د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوې لس ورځې وروسته یعنې د جون په دیرشمه په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه جوړه شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په درېیمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. په جرمني کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړي تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولې دي. د جرمني بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې دغه افغان جلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمني د وچویله راپور ورکړی چې د دغه نجلۍ مور او پلار د هغې په شک د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د وقاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا وژل شوي وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پنځشنبه د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیانو کې به د باران اندازه له 15 تر 15.5 ملي متر پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنځشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې نن د اختر څلورمه رسمیت نشته او په خبره یې رسمیت به د راتلونکي شنبه پورې پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تیره یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو طالبانو دو شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله د غراز د اسرائیلي پوځیانو او فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوال شخړې روانې وي. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ خبرداری ورکړی چې د خپل هیواد په شمالي سنگرونو کې د لبنان د حزب الله ډلې پر خلاف پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیولی. عیني شهیدانو د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزې د رفح ښار لویدیځې برخې بمبار کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو ترهګری سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 10,400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې خپل لومړنۍ سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او انشاءالله نیمه پای لوبو ته به لاره پیدا کوو.
نننۍ مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په شلمه درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول. 2-0 د هنګري لوبډلې ته ماته ورکړي. د غرض د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده او د ورځې وروستۍ سیالي بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ وه چې هغه هم یو مساوي شو. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشری حقونو یو بنسټ وای ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو پیښې ډېرې شوې دي.
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واکه خسته اعدامونه زیات شوی او د سش کال په لومړی پیځو میاشتو کې د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات.
جرمنی له هغه هیواده د خطرناک کډوالو د استلو پراخ بحث پیل کړی. افغان کډوال هم له خطر سره مخامخ دي. خبرونه کې تفصیل درته لرو. هلمند کې د بې وزلۍ له کبله د ماشومان خوارځواکي ډیره شوې.
موږ یې د لوږې د دغه چاره وته ورول وای دا وژو چې دې اوس موږ نه لسمه د دې تر
هغه. او د کونړ د آهنګرانو کوڅې ته ورځو. دغه کسبګر وایي د کاروبار خوند تللی.
مخ کې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه لکه داسې سیزن به وځم د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو اعدامونه زیات شوې دي. په ناروی کې د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50% زیات شوې دي. دغه بنسټ په وینا افغانان په ایران کې تر ټولو زیات زیانګالې دي او د ایران قضایي سیستم هم د دوی په وړاندې له انصاف کار نه اخلي، ځکه نو بیګناه افغانان هم اعدام شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بیلابیلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واکه خسته اعدامونه زیات شوی او د سش کال په لومړیو پیځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وی د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسان د امدی قتل په تور او پاتې و کسان د مخدره موادو په کاروبار تورن وو. د د پوینا افغان وګړي پیران کې د ټولنې تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي چې تر ډیره د ایران د قضایي قوې د یو اړخیزو پریکړو ښکار کیږي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینا په ځینو مواردو کې بیګناه افغانان هم ادم سیوی چې چای ناره نه دا اوریدلې. هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یکی از افرادی که
یو کس چې په دلوی میاشت کې اعدام سو اشرف کرملا نومیده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسیدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو. حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو تن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو، خو اشرف چې بېګناه و د قتل په تور نیول کیږي او په اعدام محکومیږي.
د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی چې هغه هم د ده د معلوماتو له مخې بېګناه وو. د ده په وینا هغه د ترکاریو په یوه مغازه کې کار کاوه، خو د مغازې خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرامه مخدره موادو د لرلو په تور ونیوه او اعدام یې کړ. شغل مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري خو په واقعیت کې نه. د ده په وینا د افغان بندیانو او اعدام سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلي وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولی یا جوزا پر درویشتمه ویلي و چې دا مهال په ایران کې 8000 بهرنیان بندیان دي چې ډیری افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی و چې پیران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 ته رسیږي. د راپورونو لمخې د کابل او تهران ترمنز د 1500 15 اتیم مریض کال د موافقه لمخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلي و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغومی جدي میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي.
و موردل چې په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامېدو پیښې زیاتې شوې، دغه خبره د ایران یو بشري بنسټ کړي. په افغانستان کې هم بیا د بشري وضعیت په اړه اندېښنې دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې نشتوالی اندېښمن کړي. دې سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمېر سیاسي او حقوقي شانونکي بیا د اقدام هرکلی کوي. تفصیل اکرام الله اکرام اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ د جون په 13 خپور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کېدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ ځورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د مافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهانو د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي، وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی، تر څو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنګي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي، وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواکو او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ییزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي، تر څو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تا انها بدون ترس بتونن شهادت دهند.
د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی، ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځ شنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبرې وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع ډیره توده شوې. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمني هغه کډوال چې په جنایتونو کې ښکېل بلل سوی سوریې او افغانستان ته ولیږي کنه. په جرمني کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو او نن پنجشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي او نن صدر اعظم اولف شولز د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی و. د جرمني د صدر اعظم راستیال رابرت هابک د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکېل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یولسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی او په دې باور دي چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمني خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونای چارو وزیر انټی ګروتی چې د سوسیال ډیموکراټانو ګوند کین اړخی غړی دی ویلي هر څوک چې په جرمني کې کوم جرم کوي باید وېستل سي حتی له افغانستانه هم کراغلی وي. د 2021 لدی کال لاګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې جرمني تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونای چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبه په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څخه باندې درې سوه ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره سول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومته غوښتنه سوې له هغه هیواده د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداري ورکړي له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمينه برابره کړي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په کندهار کې بې وزله کورنۍ وایي وروسته یو ورښتنو یې سرپناوی زیانمنې کړې او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د بې وزلۍ له امله یې په پردی ځمکه ځان ته کوچنۍ سرپناوی جوړې کړې وي خو وروسته یو بارانونو هغه هم ورته له منځه وړي. نور به له صادق رښتینی واورو.
دا خدای دغه نشای ملکه وچ پاند سوایې چې ما شان کوچنی ان وځ پرې وته په سرخان کې لاډ وډیا نه واغه په لوشو ولا رس بل زما کې موږ د کوچنی ان جړاو.
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سه بي امينه چې خاوندې په نشي تو کوروش دي او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستیو په سرلنیو بارانونو یې د بل په ځمکه جوړه کړې کوچنۍ سرپناه لمنځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې وبرالې د باران اوسې سیل را باندې رالې د شاخونه مې د دیوالې چپه سو ته ورته وګورې کلخته وبرالې دغه کور یې واخېستې سرخان اوارو کوچنیان مې ډوډۍ خوړل کلخته سرخان له د اوبو ډک سو ماښام کوچنیان وږې پرې وتله په یو پلارانه لې درې واره نور چې سیل رالې بیا به زما پر کور رالې څوک مې نه درلود خدای د پار کې مې ووالې چې راست زما پر کور باندې وبراغلي راست څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې ال بیا ځانو یو واله دی خوراله یو د دی خوراله کور و بو سعد دی ول لري دا لیدا دی معلوم دی د کور پر دی می دا غری ګرد لندې خشتې دی د لوی شو دکې دی یو ور د بارا درې ور سیل را باندې راغلی درې ور
د کندهار شهر د څورلس مینه هي وسیدونکې ګل سکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندباله کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړي خو هغه بیا د ورستوی بارانونو له امله د ویجاړېدو لګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
زه خپله ورور یې څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستی مې د کور خپله کوم. دغه مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تن بارانو په دا وشمه کې مې کور اوبه ډک شوی ده. هله مې دغه ځای ده، دغه کې مې ګزاره ده، دلته کوم. نو پس بېوزلي و لږې وتنې خو مه هده پاسه دي، او څوک هم راغلی نه ده چې موږ پکې دغه قدر پوښتنه یې نه ده کړې چې ستا څه حال ده، اوبه وړې یاست که نه یاست، دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بولک سره له بغاړې په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واریا کوم دوی ته. په میاشت مې ولاکه پر دلګا باندې تیګ باندې سوی چې دېګ څنګه شي ده. په وچه ډوډۍ مې گزاره ده، وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداز صاحب و د معدې نه جوړې ده، د یو خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دغه دی ورور چې ولا کیا د خوراک د لرو یا د سرپناه لرو. سرپناه مو د ادبل پرمځ کې پراته یو نن مو د دې ځای باري هغه کونجک ته هم باري هغه کونجک ته و بر اغلی کو خو مو د اوبو ډکې دي. به وځلی مو زیات د چې وام پر وچ روډي خدا غد شلون بي دی و لا وچ روډي د کښین څنګه عملې سره ونی هغه دې ولیدا په دې دا دی ولیدا موږ هم ویني دا مو ژوندګي دا مو دا دی و بو دي شاو خره باندې سرخې دي مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مو دان څه نغدي کومک وکم کور مو دان څه وړو یو یو بل شی را کوم کور مو دان څه خو چی خاوري را کوي لا نو قبول.
کندهار کې میشت د غډول بیوازله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستي وکړي. و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ل خبرونو ور اخوا
او ریدونکو په دې ټولګه کې بعد د کونړ د اهنګرانو کوڅې ته ولاړ شو. هلته اهنګران وایي چې اوس د پخوا په سیر د کارونو خوند نشته او کارونه یې پڅه او کم رنګ شوي. خو په سر کې ورځو هلمند ته، د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د خورځواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي په هلمند کې د پراخې خورځواکۍ لامل د خلکو بېوزلي ده. د دغه ولایت سیمه ییز روغتیايي چارواکي که څه هم ادعا کوي چې په هلمند کې خورځواکۍ کمه شوې، خو وایي دا مهال تر شپږ نیم زرو پورې ماشومان په دغه ولایت کې په خورځواکۍ اخته دي. نور په دې راپور کې
دا جړاوی د هغې لمندی ماشومانو دی چې لوږی او بې وزلۍ تر روغتونه رسولي. په خورځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خورځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خورځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزی روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خورځواکۍ اخته سوي.
یا دغه وسنه لرو یو
وخت ورته راځي چې به کومه جبوره سکنه وسنه لرو لکه دونه وسنه. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسېدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسو برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړی ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په پولاده زیاته وه د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و خو نسبتا باید ووایو چې تیر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ ته زره ماشومان شدید سوې تغذیې کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا شپږ نیم زره ته رارسېدلي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د خوارځواکه ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو. د پای راپور درته را اخلو. هغه دا چې په کونړ کې د آهنګرانو په وینا د تیرو کلونو پرتله یې کاروبارونه پیکه شوي دي. دوی وایي پخوا به په اخترونو کې بازار ګرم و، چا به د قربانۍ لپاره نوې چړې، چا به چاقوګان او چا به هم تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته همدا شیان تیرې کول، خو وایي چې سږ کال دغه کارونه نشته او کاروبار یې پیکه دی. نور په دې راپور کې لرهوله انوري اورو.
دا د مرکز سدآباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سرې کړي وسپنې په څټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي لګې دي. په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
مخکې په اختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشینه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي او د دوکان مخې ته پسوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کبي وایي.
زه خپل کاروبار کوم، خو کارګر سره یم، خو زموږ کاروبار چې کم ډېر څه کار ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډېر کمزورې شوی دی او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې پوخوا به یې د کرکیلي وسایل هم جوړبل خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي
چې ورسره د دوی مزدوري هم کم شوه ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار اجمنی کړی چې بی روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډېرې له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.